وین نو په پاکل د خبرې ډيري بيچي زيني پال پنيک شګوم نيسي خو زيني نور بیا له واده ورسته د خسر په کور کې د هاري بدی پیښه دلیل د نوې واده شوی خځې په پل پوري تړي وایز موږ د نوې قدم خنو د ډول دود د افغان خزو پر وړاندې د کوم ستونزو او تاو تاریخوالي لامل کیږي
اول له پانتونو درسونه د شین نو یو ویستله اوس ته څوکاله کیږي هته د پلار کرینه پرې کیږي احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده ورته یعنی ناروغي پیدا شوي د ذهني نارامتیا له لاسه
د اسلام دین په دیاکلت سوي
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته
نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدر منورتونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزاد د سیمې په دې خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي یعنی څوک مړ شي یا کوم خطر وګړي ته رامنځته شي چې ته حادثه وي دا ټول د دې جې په بخت پورې تړي یعنی وایي چې د دې په قدم خنو د کسان یعنی هم تاسو هم چې ما په خپل سترګو لیدل چې کله بیا واده شوی په دې خسر په کور کې پیغې ډیر ظلم کړي او ډیر په بیارځښتې په سترګو ورته ګور اصلن قرار نه ورکوي او نه هم وایي ته یعنی احترام کوي وای چې د دې قدم خنه زمو په کور کې چې کله راغله موږ په بختې راغله او ډېر ستونزو سره مو سر شو نو تاسو ډېر ستونزې رامنځته کیږي علم تعلیم او تشه تر لاسه رسېن لري دا قسم چې ډېر رامنځته کیږي دا د کلیو په کورونا کې رامنځته کیږي د خدای اراده دا هر څه وګړي ته بیارزښت ښکاري تا خود انسان په لاس کې نه تا خو ټول دی خدای په لاس کې ده فکر یې منفي دی علم یعنی فراخ نه ده په ځینو کې اوس مهال هم زمونږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول د هغوی د منفي فکرونه دي چې دا نور ورته روزي
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والي کیسه کوي وای له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې
کله چې هغه نامزاد کړل دی هغه په کور کې خسري مرشب چې کله خسر مرشب اول خو دا یو څو کلم د سپری خودل هیڅ خبرونه نه اخیست نه هم د دې اجازه و چې دا ټلیفون کې خبرې وکړي ارتباط ولري له خپل مخاون سره دوی سره له هر څه نه محرم پړي او خپل د خاون هم ډیر په سخت ګیرو اوس چې کله به بعد له څو کلو نه واده کړ خپل کور دی بوتله اوس هغه انجلۍ چې یعنی زه تاسو ته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډیر نازولې او هر کله چې خپل وینم اول خپل زړه ورته من کې چې کله یې واده کړل اوس هغه خپل په پانتون کې وم اول له پانتون درسونه د شین نو یو ویستله اوس ته څوکاله کېږي هته د پلار کرینه پرې کېږي او نه هم په ټلیفون کې پرې کېږي چې خبرې وکړي او ډېر مشکلات سره سره د دې قدم خراب او یعنی بخت له اول نه خنو چې کله راغله په مونږه سختۍ راغله بدبختۍ راغله یعنی ډېر نه هیله ده احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند دې له سختۍ او مشکلاتو سره سره ده حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوي د ذهني نارامتیا له لاسه د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم او تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي دا هر څه یې له لاسه ورکړي ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژونده ناهیلي کېږي
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پیښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي
یو شی پر بد فال نیول یو شی ناسی نیول یو شی د انسان سره تړل کله چې یو پیښه کېږي د کوژدې پیښه او بیا په یو یا بل خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوژدې روزی سره تړاو ورکی یا پل به بخت بولی. نو دغه پیشه د دې قدم سره یا د دې پل سره تړل یو خرافاتی فکر دی، او د خرافاتی فکرونو دلته خورا ډیر دی. د ډیر لوس کسان د خرافاتی فکرونو منی خو پیشه نه وسی دراغله د پیشه وسو خو څوک نو بیکاران او زغه بیکاری لازمی کسان د دغه خلو خرافاتی فکرونو زیږند بولی. لا بیا هم پر کسانو چې د ټولنې کې بیکاری زمینه برابر کړي موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نور سره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډیر فکرونه ډیر لوستي انسانان ما لیدلی چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پیښه سوی که ترافیکي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغۍ پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډیر ښکته درجې کې دی او ډیر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسیدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا د بدې ورځې چې دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدي زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه و. زوی مو ناروغه شو او کور ته بے وزلی راغله. هغه د ځان پاکله وای
سل فیصد دغه هغه شاید ما خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراس ته ودرېد د دې بخت څومره کار کوي. او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پیښه واقع په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونه بېکاره سي یا خاونه معتاده سي، دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې نوې ښځه ورته راغلي، دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په زمان کې وخت په تېرېده سره دا دومره بد سلوک سره کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، دا هغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځ په صفت اوسېږي. او په زمان کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي د سیده بې قسمت موږ کور ته راغله، کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی دی که نه دی کړی، دا خو نو د خدای پیښې دي چې منځته راځي. دوی دا ټوله قصوروات د ښځې مربوط کېږي. او که چېرې ښځینه اولادونه اوس یې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنې هر تومت سوي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چېرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې معتاد سي یا خاونې بېکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانینې سره یو بد کوي، دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلام د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی، د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی. چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامه ګڼي، که دا راته وایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی؟
زه خپله چې کله راواده سولم خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود. کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم. پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې و. کله چې راواده کړم نو هغه خاوند چې هر برخوز ما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به ځین وسول، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړېده، بد شګون خانه مې ده. سیده مې راواده کړه خ هغه نارینه مو ده سو وخت په تېرېده سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله. نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله. پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو، نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب، چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه دراغله د موږ زوی مریض
خیر یس، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړلې، بیا نو ورته وایي والله دا ټوله قصور واته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجې کړي.
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمامیدله؟
ډیر بد حالت سی کله تا جبری را ټینګوي او ستا سره جنسی تیری کوي او په زمن کې ستاسو هر ډول غلط استفاده کیږي او کله سی تر وځي سی زه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشرانو تا تر ولاړیږي په تا باندې تومت لګی ورزه دا ټول قصورات ته دا ټول ملامت ته زموږ سره ګورک نه دی طلاق ته پرېږدي نه دی خپل کور ته پرېږدي دلې به ورته ووسي څلور ویشت ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې اما ته به اس احنه کوې وهل کوټلې را کړې دي. داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي ستا دوړې ایسته کړې. دغې را واخیست پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ. سې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه یې لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم، کار په هغه مازیګر کار مې وکړ او کوم مسؤلیت یې ماته را د غاړې کړې وو هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو سې راته ویلي وه سې یو ملحم ته ضرورت لرې، یو دوا ته ضرورت لرې کې نه لرې. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بد شګوموي له واده وروسته د موږ زوی مریض ده، تر اوسه بیا هم دا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان روان و، دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه. دا درېمه ډور سمې پیدا سوله چې غریب غاری ولې وایي دغه دې بد قسمته ده، دا خپل یې دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سمې پیدا سوه، یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست کله سی خوښ را ولاړ سی او وای سی د المسی شه د سی سی و مرست نه ژوند تا به سبا نه وکي. یو مور و مسی را پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه. بیا دا غو ورس سی ز خپل اولادو باندې و تار سولم او کوچنی مؤمنان و ز کز ما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غواره کړم. یو سی باید یو داس چم وک نور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي. دا وروسته مې غلنې بس داسې پلان وینوي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې سې ولاړم، کله سې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړ، طب مې وویل.
یعنې له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته سې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله سي زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاون نه پرېښولم. دلته خسرګنۍ یو رقم تهمتونه یو رقم خبرې هر ډول سي یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي.
که داسې راته ووایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سې زما خو ما دا فکر کوي سې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله سې هغه د بل کور سې بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوله د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاری سوی. سې کله ما دغه وضعیت ولیدې سې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په ټوپک نه په لباس و نه په بې حیایي و نه په مرګ و. زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې. ته بیا کوی سې یو ظفم ترلاسه کړې، زده کړه ما هر څه هېر کړي و سې کوم درس ما ویلې زما سه هر څه هېر و. بیا سې زه د پلار کره رالم، ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم سې خپل علم ته دوام ورکړم. خدای بخښلې بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ زه په نم سیم کې کښېنولم. کله سې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم. دغه ځیګر به م د شیدو سه داسې کلک ودرېدې د قلیب م لنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې سې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. سه سې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو پتي جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله. دا کیسې مې سې بس زغمله مې قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زده څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار به راسره کوو. کله سې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم، ډېره به مو رواني حالت خراب سو خدای بخشیل بابا برا تا یاد کړی زوی صدر سرای مخبل زکړه تی دمه ورکار سوک سیار سوای غدی وای چپ کیسه کې مکر زدر سرای مرشد ضرورت زدر سره ته دا یو خبر به مات دومره طاقت را کی سزا به بیرت سبا په یو نیو پلان سره بیا ولاړم مکتب ته په یو نیو مفکوره سره بیا ولاړم سبا ته کار یو ورځ بیا کم وسه غدی مکتب اخلاصي په دا طریقه سره مبارزه مبارزه سره سمند ولسم خلاص کی دغه وروسته بیا قابلګی می شروع کړ قابلګی می خلاص کړ هغه پریکټیکل کار می سره شروع کړ په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکوله غو سی به هر وارد از ما په کمیابی خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ باید مخکله مخکره وګرځو خاون مونږ دغه مشکلات راته ډیر کړو خسرګنی بیا ما سی ټپونځ انتخاب کړ آمادګی می داسې مکمل نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سول ما ریزلت راوته سی دا د کمیابی سره د ټپونځ ستاسو وروستون دی خپل ته پونځي ته دم ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل زرا په یادو ډیر دردوم کې
په دې لاته یو راس خو خو آرام ژوند ولري ډیر زیاته مننه
ژوند
دی ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانه سلامت اوسه الله مو مل شو
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیخو پړه د نوی ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې
دا مونږ ډیر اوریدلې دي په خپل مولې دلې دي اوریدلې مودي چې وسړه مثال د خبرې واده و چې ناوې راشي سبب دې کور کې و حادثه کیږي نو به و چې ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خو د دنه علاوه کمن او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته اغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي کې انجنیر صاحبان دي کده ټولنې نور وګړي دي البته دا به مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته په یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده دا خو د شته نظام لخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده نو موږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نکو چې را دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه خزراغله د فال نیک نو دا بدو زکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ده چې دا ټول مظلوم قشر ده دا یو محروم قشر ده موږ ګوته هم دغه سنانه وتنی ولې ده نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ده چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي خو مګر چې الله پاک نیوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولی او کچرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي تاسو ګټه ورسوي او مګر الله پاک تاسو ته دغه فائدہ او ګټه نیوی لیکلی تاسو له ګټه او ضرر نشي رسولی مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیدی هغه د الله پاک پلاس کیدی نو په دغه کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردیږي او دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کو د دین لوخوا دغه تبعیض کیږي ځکه چې ماشوم منګه ولرو من کوشش دارم چې په لور باندې تعلیم وکړو په زوی باندې تعلیم وکړو که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده وندلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه باندې د بدبختانه خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د نور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې روړ دی راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دی راشي ته وسره جوړه وخره ورته مهمه نقطه ده دا یو اساسي نقطه ده تبعیض موجود دی هیڅ کله یو خور همیشه د اورور هغه بوینا کی هغه د دوزو نه ډکه جراب وینځي په ګرمۍ کې په سخت حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو اورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړي ولې موږ له داعب ښکارا شي ولې موږ له دا شرم ښکارا شي ولې چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په د باندې وشرمې کوم چې زه خور له سر زور کم یا زه په د باندې وشرمې کوم چې زمبر منی سره کور کې همکاري وکم نو دا شرم نه دی بلکې دا زموږ جهالت دی دا زموږ حماقت دی د دین نه خبرې ده او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي یعنی دا نه بخون کې عمل دی که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي په زړه کې موجود وي او دغه شګونونه نسی دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکي او انده کې دغه بد مرض نه ځانو ساتي
bale لیدل سوي دي چې په دې کورانه یو کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلند هم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته او لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغه نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله رب العزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادې رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاده د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې زمکه څو ډول حرکت لري، د زمکه د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د زمکه وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکه څوارلس ډول حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د زمکه وسیع او انتقالي حرکتونه وایو. د زمکه وسیع او انتقالي حرکت زمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعی حرکت او انتقالی حرکت. لومړی وضعی حرکت، زمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپله دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د زمکې وضعی حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د زمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور ترسره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعی حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي، یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی، او ډیر لرې واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنی په یوه کال کې راګرځي، او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمی او دوبی کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسی ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خراغ لاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوې، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې او پیژنې، او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یوه نوم ایرو آسیا لوی وچې یادېږي. زو او د درس پوره بیان له خونکې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګۍ، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بېله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده، او له همدې سبب یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي، او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2.2 میلیونه 2.6 ته رسیده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتی دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویو وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنې په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي
او ختیځ برخی هم پکې شاملېږي.
وکی درنوز د کونکو لخون کی مو واوري دل چی د اروپا لو یوچا د بارانونو او ډیر اوبو د لودول عمله مرطوبه یا لندبل اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزی برخه کې د نورو سیمو په پرتله لګ باران وري او لکرهنیز او اقتصادي په لوي هم هر زخت لګ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خره غلاست او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو لامله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یو مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخی او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالې هم وینئ چې ډیر جګوالې لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګوی څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې ایو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته واګیست و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو لبل لري شون کوي او د دې د بوختیا یو وسیله هم کرهنه او مالداری ده. او اوسم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوي چې د جغرافي پراتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د ون ټولګي زده کوونکي به پراتلونکي درس کې د افغانستان جغرافيایي موقعیت ولولي او هونکې به دارته وي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. دا تم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بول ولی چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي. دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د هونکي د درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Yeah.